پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په وروستیو خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ کوم توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمشنر بیا وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی له طالبانو سره به پر مهمو مسئلو موافقه په هغه صورت کې وسی چې دوی قربانوي او هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو پرون ادعا کوله چې ملکي خلک په د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي او مظاهره یې وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د نفت او تجارانو غوښتنه کړې ده چې د امریکا د حکومت د بهرني سیاست په عملي کولو کې مرسته وکړي او د ایران د تیلو د وارداتو د بندولو هڅه دی وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وی له طالبانو سره به پر مهمو مسلو موافقه په هغه صورت کې وسی چې دوی قربانوي او هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مخصوصاً پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره د خبرو دا دور پای ته ورسید. خلیلزاد ولیکل چې له افغانستانه د بارونی ځواکونو د وتلو او د دې ضمانت پړه چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره آزاد نه وي د موافقې خاکلی کل شوی ده. خو د اوربند مسله باید د افغانستان له حکومت سره په مخه خبرو کې مطرح شي چې د خلیلزاد په وینا د دواړه مسلې لا بحث ته پرتی دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی. طاهری وویل چې په افغانستان کې د سولې او اوربند په اړه توافق به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو کې وسی. خلیلزاد واشنگتن ته تللی دی. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د کوچنیانو او ښځو په ګډون 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبريال وایي چې هغوی د دوو تنو جسدونه هم د غزنی ښار ته ورسره راوړي وو. د خلکو ادعا کوله چې حمله د کابل کندهار پر لوی لار په یو فلاینګ کوچ موټر شوی او په موټر کې ناست خلک د غزنی ښار ته تلل ملکي وګړي ول او وژل شوي دي. د مظاهرې ګډونوالو ادعا کوله چې په دغه حمله کې یو ښځه او دوه کوچنیان وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبري نه دي کړې. په فرا کې د ټولګټو چارو یا د فواید عامې وزارت د ریاست سرپرست نن د وسوالو په حمله کې ووژل سو. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب رسنیو ته ویلي چې دا وګړی انجینیر سلیم فراهی نومیده او تر حمله وروسته حمله کوونکي له دې سیمې تښتیدلی دي. د پژواک خبری اژانس په حواله پر سلیم فراهی د حمله د فرا ښار په لومړۍ ناحیه کې هغه وخت وسو چې دی د خپل کار دفتر ته روان و. تر دې ګړی چا په فرا کې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر تر ژره صفر ته ورسوي. هغه پرون د تکزیاس ایالت په هوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې د بدانو فعالیت محدود کړي. پومپیو ایران ته اشاره کوله. نړیوالو اټومي قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یوې اندازې بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو کله چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل او ولسمشر سو، تر هر څه مخکې د ایران سره د نړیوالو له دې موافقې د وتلو هڅې پیل کړې او امریکا له دې موافقې ووته. تر دې وروسته د امریکا متحدو ایالاتو هغه بندیزونه چې پر ایران لرې شوي وو له سره ولګول. د تیلو صادرات د ایران د عوایدو تر ټولو ستره منبع بلل کېږي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی گاوین نیوسام غواړي چې هغه اجرایوي فرمان چې په دې ایالت کې د اعدام د سزا د مخنیوي لپاره دی لاسلیک کړي. هغه له مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي، د اعدام سزا زموږ له اساسي ارزښتونو سره په ټکر کې ده. له دې سره په کالیفورنیا کې په مرګ د 238 محکومو کسانو مجازات د لنډې مودې لپاره ځنډول کېږي، خو د دې فرمان له مخې به هیڅوک له بنده خوشي نه شي. دا مهم خبرنه.
له فرشته جلال زینم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي تر منځ توافق نه، بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات دي.
په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په باب چې څومره پرمختګونه پکې شوي، د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمیشنر بیا ویلي، د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. د افغانستان په جنوب کې پوځي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې د دوام لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
زموږ ټیمونه ښه روزل شوي دي، ښه زده کړې او تجربې لاسته راوړي دي، نو زموږ په تلفاتو کې ډېر کمبوت راغلی دی.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د بشري حقونو د فعال نسرین ستوده د زندان د 2 کلونو بندې محکومېدو په وړاندې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافا وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې شورا وایي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او طالبانو ترمنځ توافق نه، بلکې بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا وایان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان د سولې اصلي توافق به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. زلمی خلیل زاد ویلی، امریکا او طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. ښاغلي خلیل زاد دا هم ویلي، تر هغو چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی، نهایي موافقه نشي لاسلیک کېدی. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی دی. افغانستان د سولې د عالي شورا د وروستي عکس العمل به مو خبر کړي.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاده ولیدی چې له طالبانو سره له څلور مواردو په دوی توافق سوی، خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې په پنځم پړاو خبرو کې توافق نه، بلکې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تفاهم سوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل، په افغان سولې به اصلي توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنی چې رسما یو معاهده باید، یو مذاکره رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کیږي. اوسنی تفاهمات بلا د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبانو تحریک، تقیم او رسمي مذاکرات.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپاړس ورځنیو خبرو وروسته په خپل ټویټر په خبرو کې د یو پرمختګ خبر ورکړی و. د ښاغلي خلیلزاد په ټویټ کې راغلی سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی دي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي د دې لپاره به بله مرحله په واشنګټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشورې کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به له طالبانو سره ګوري او د یو توافق ته تر رسیدو پورې به هیڅ موارد نهایي نه کیږي. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې د دواړو لورو په خبرو کې کافي پرمختګ وسو. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد خوالو رسنیو ته پاستولې اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو پر ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان بلیدینو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تورستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوي او له لاسلیکې دو وروسته به په بین الافغاني خبرو او په هر اړخیز اوربند خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی توافق افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیشتر از این بود که باید سر مسائل آتش‌بس، سر مسائل مذاکرات بین افغانی و همسال از این باید توافقات صورت نگرفت. این برای مردم افغانستان پیام خوبی نداشت.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی دی چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان سولې پروسې په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربان او د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه مساعده سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په قطر کې د طالبان او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په باب مو په کابل کې د سولې د عالي شورا او د غرض د یو شمېر نورو چارواکو څرګندونې واورېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم ویلي چې د قطر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړې ده چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې سوله دې ته اړتیا لري چې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د یقیني کولو له افغانستان د ځواکونو د وتلو او یو اوربند پر سر توافق وشي. طالبانو هم ویلي چې د دو موضوعګانو د ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به بهرني وسلوال د افغانستان له خاورې په راتلونکي کې د حملو لپاره کار نه اخلي په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا موضوع بیا هم زما همکار رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. لومړی له هغه پوښتنه کړې چې دغه وروستي پرمختګونه چې د قطر په خبرو کې شوي څومره د اهمیت وړ دي؟
فکر کوم چې د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ توافقات شوي دي، بحثونه ژورو ته تللي دي، دواړه طرفونه په دوو موضوعاتو باندې سره سلا شوي دي، مګر نهایي نتیجه باید دواړه طرفونه رهبري عملي کړي. د امریکایي عسکرو خروج پر هغه کې د طالبانو خپل دریځ او د امریکا خپل، نو دغه یو حیاتي مسله ده هم د امریکایانو لپاره هم د طالبانو لپاره. نو ښه ده چې دوی سره مهلت واخلي او دوه طرفونه رهبری دغه تصمیم ونیسي. افغانستان د ترستان په پټنځایونو په هیڅ باندې کاریدل دا یو لویه مازله ده، لویه مسله ده. د طالبان رهبری باید باندې فکر وکړي، نه یوازې تصمیم ونیسي بلکې د پاره داسې مقننه جواب پیدا کړي، میکانیزم پیدا کړي چې سبب خپل ژمنه کې پاتې راشي. دا دوه مسلې به شوې دي. نورې مسلې په وروستۍ قصې وي چې په دې مجلس کې به کیږي. ولې هیله دا ده چې پومپیو ملا برادر او دوه طرفونه د رهبری نور غړي باید دغه مسلې حل لاجي کې
او کچېر توافق ور باندې اوس خادم سم کچېر توافق ور باندې اوس څومره غټور دي د قضیه کې له خو ته دغه توافق
قضیه د دوه طرفونو ترمنځ ډیره ژوره ده، ډیر خلک په پام کې لري. نو کچېر څنګه تصمیم ونیول شي تر ډیره حد پورې جنجال خلاصي کی، بیا جزئیات او د قضیه نور خلک چې هغه د افغانستان حکومت دی، هغه د افغانستان ولس دی، اپوزیشن دی، په نو وخت کې د اوربند مسله دا دای هغه نو فری مسائل دي چې طالبانو ته هم فریده او امریکایانو ته هم، که څه هم د افغانستان حکومت خپل دریض لري ولی اوس لپاره کوم مسلې باندې چې دوه طرفونه ناستو فکر کوم چې د دوی په دغه کاری محاوته کې ناسته موافقه وه، کامیاب وه، دوه طرفونه ګټوره وه. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو ښه قدم کېدای شي.
که چیرې په همدغه توافق اوسه وروسته کومې هغه مسایل دي چې ډېر زیات جدي دي او چیلنجي مسایل دي، د بحث وړ مسایل دي، هغه کومې مسایل دي؟
باور لرم چې له اوربند پرته او د افغانستان د حکومت سره له خبرو یا هم د هر هغه حکومت سره چې د افغانستان اپوزیسیون حکومت، امریکا، طالبان، ټول اړخونه، حتی د افغانستان ملت پر رضا شي، که همدغه حکومت وي او که د حکومت نورسه موقت اداره وي او که د انتخابات په نظر کې بل حکومت راځي، د دوی سره ناسته د طالبانو اساسي شرط دی. مګر دا خو په یو اجمالي خبره ده چې آتش بس به اوربن به کېږي، د طالبانو د حکومت ترمنځ به خبرې کېږي، له دې وروسته د حکومت د قدرت پر سر باندې ویش دی، د حکومتوالۍ څرنګوالی دی، په عین وخت کې د ښځو د حقوق مسله ده، د بیان د ازادۍ مسله ده، د طالبانو د تګ وروسته د سیمې د هیوادونو سره اړیکې دي، د امریکا د حالت دی، د اسلامي هیوادونو سره تعامل دی. یعنی ډېر زیات مسایل پاتې دي چې پر هغه باندې باید دواړه اړخونه، بلکې حتی درې واړه اړخونه، څلور اړخونه چې ملت هم پکې شامل دي، دوی باید بحثونه پرې وکړي. نو دا یوازې یو دریچه ده چې پرانیستل شوې ده، ولې نور تخنیکي بحثونه لا ډېر پاتې دي چې ټول اړخونه به وغږېږي او مثلا نهایي کې او مهندسي کې پرمخ لاړ شي.
د چارو کتونکو انتظار خادمو چې د قطر د خبرو په خبرو کې د ورستو پرمختګونو په باب خپل نظر را سره شریکه وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه کمیشنر ویلي چې د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 کېږي. نجیب صافی د اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې 110 جریبه ځمکو کې باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې په مرسته به په دغو باغونو کې میولرونکي ونې وکرل شي. نوموړي ویل بڼوالو ته په دې موخه میولرونکي نیالګي هم ویشل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د بادغیس اقتصاد تر ډیره په کرنیزو محصولاتو ولاړ دی او په دې سره به د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزو د هواري په لټه کې دی. دغه وزارت په یو بیان کې نن ویلي چې په دې تړاو یو ناسته هم جوړه شوې او صنعتکارانو خپلې ستونزې شریکې کړي. صنعتکارانو ویلي چې په صنعتي پارکونو کې 300 میګاواټه برېښنا ته اړتیا ده چې د محل د نه موجودیت له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو سره ژمنه کړې چې د صنعتکارانو ستونزې به هواروي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ یو پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو تر خپرېدو مخکې یو نړیواله موضوع سیمه ایزه وبخې. په ایران کې د بشري حقونو د وکیل ناصرین ستود د قید موده 10 کاله نور هم زیاته شو. په داسې حال کې چې دا له 2 کلونو راهیسې په زندان کې ده او تمه وه چې د هغې د خلاصون لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. دلته په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب. لومړی اوریدونکو ته د ناصرین ستود د بند مودې د زیاتېدو په اړه کې معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هغې د قید موده لس کاله نور هم زیاته کړی شوې ده. دا له پنځو کلونو راهیسې په محبس کې ده او پرون سه شنبه د هغې خاوند وویل چې پر پنځو کلونو سربیره لس کاله نور حبس ورته ټاکل شوی دی. د میرمن سودو د خاوند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې اوس د ده د میرمن د وو تورونو د محکومیت موده درویشت کلونو ته رسی شي. په نورو مواردو کې هم دې ته اته کاله سزا ټاکل شوې ده.
پخوا د میرمن ستودا پر بندي کېدو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ډلو او ادارو او یو شمېر هیوادونو هم اعتراضونه کړي وو. آیا د هغې د بند مودې پر زیاتېدو تر اوسه کوم چا خبرګون ښودلی؟
هو، اروپایي اتحادې ویلي دی چې د تهران په انقلابي محکمه کې د میرمن ستودا د محاکمې پروسه منصفانه نه وه. د اروپایي اتحادې یو ویندوی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د ایران د بشري حقونو د وکیلې میرمن ستودا وروستۍ محکومیت د اندیشنې وړ ده. د همداراز ویلي چې محکمې د میرمن ستودې په غیاب کې پریکړه کړې ده. حال دا چې دا د بشري حقونو او همداراز د نورو نړیوالو قوانینو پر اساس د حق و چې باید د محکمې په جریان کې حاضر وي. اروپایي اتحادیې همداراز ویلي چې د میرمن ستودې پر محکومیت د بیا کتنې غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوالې موسسې یا امنستي انټرنیشنل هم د میرمن ستودې وروستۍ محکومیت غندلی او هغه غیر عادلانه بللی. د موسسې د میرمن ستوده د فوري او بې قید و شرط خلاصون غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوالې موسسې دا هم ویلي چې میرمن ستوده خپل ژوند د ښځو حقونو دفاع او د اعدام د سزا پر ضد شخ پورته کولو ته وقف کړی وو. او دا د خفګان وړ ده چې د ایران چارواکي هغې ته د بشري حقونو لپاره د کار کولو په خاطر سزا ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو چې ایران په منځني ختیځ کې خپل تر ټولو لوی دښمن ګڼي ویلي چې د میرمن ستوده د زندان د مودې زیاتېده په کلکه غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو وویل دا سزا وحشیانه نه بلکې تر وحشیانه هم بدتره سزا ده.
بله، اسم سروان مننه. په ایران کې د بشري حقونو د فعال نسرین ستوده د زندان د مودې د زیاتېدو او د غرض د نړیوالو عکسالعملونو په باب مو اورېدلې. یوازې ستوده نه ده چې په ایران کې بندي ده، بلکې ډېر نور د بشري حقونو فعالان هم په دې هېواد کې زنداني دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په قطر کې د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنز د خبرو په باب واوریدل چې په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. خو د افغانستان د جګړې په ډګر کې هم په دې وروستیو کې خوځښتونه زیات شوي. فراه یو له هغو ولایتونو دی چې تیره او نن ورځ د خونړیو بریدونو شاهد و. په د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې بیا حمله شوې او د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې په دې حمله کې لس سرتېري وژل شوي او پنځه شپږ نور هم تر اوسه ورک دي. دغه راز د فراه دفاع ادامې رئیس هم نن وژل شوی دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راسره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، د دغو حملو په باب وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، سلامونه او نیکی هیلې. لومړی خبر چې نن سهار د فراه ولایت د ټولګټ ریاست یا فایده امیر ریاست رئیس انار سلیم فراه کله چې خپل دفتري دفتر ته پر لاره و، د فراه د مرکز د لومړۍ ناحیه په سیمه کې د وسوالو کسان لخوا وژل شوی. او وروسته بیا دولتي چارواکو وویل چې په دې اړه دوی پلټنې روان دي. تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده چې دا کس چا وژلی. تر اوسه دولت سوال مخالفان هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې تور کې دوی لاس لري که نه لري. خو د فراه ولایت امنیه قوماندانۍ ویان محب الله محب وایي چې ګمان کېږي ځینې ماتې کړی چې په دې وروستیو کې د فایده امیر ریاست سره څه ستونزې لري، په دې پیښې کې د ګمان په توګه لاس ولري او په دې اړه پلټنې روانې دي.
فطرت صاحب، په فراه کې خو د فراه د فایده امیر رئیس په دې ولایت کې د ډیرو پراخو پروژو یو مسؤلیت هم لري. آیا داسې خو به نه وي چې د ده وژنه د ځینو بهرنیو کړیو چې نه غواړي په دې ولایت کې لویې پروژې عملي شي ورسره تړلې وي؟
په دې اړه تر اوسه امنیتي چارواکو او کشور ګانو ته نه دي ویلي، خو ګمانونه پر دوو مسلو ډېر کېږي. نریا صاحب مخکې مال خلکو سره هم چې په دې اړه خبرې وکړې، یو ګمان دا کېږي چې د فراه شیخ ابو ناصر فرای د بندر کوم لوی باره موټر چې راځي هغه ډیر په جدي توګه د فائدې مې ریاست لخوا کنټرولولې او ډیر سناج باره نه پیدا دوم موضوع د پروژو په اړه مکنی تاسو اشاره وکړه په ځینو پروژو کې ځینې کړي درخوي او د باج غوندې شاید پیسې غوښتي په دې اړه هم تحقیقات روان دي امکان لري چې په دې دوو موضوعاتو کې یو څه ناڅه دخیله وي خو تر اوسه پورې چا د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ګلستان د حملې په ارتباط که راته ووایې وروستو جزئیات ته حمله چا کړې ده او څومره مرګ ژوبله لري؟
د ګلستان حمله چې تېر ورځ ترسره شوې وه واقعاً ډېره درنه حمله وه. د سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه پوستي کې د دېرش په شاخوا کې د ملي اردو سرتېری وه چې د دې خبره پوسته ټوله سقوط شوې ده او هغه وسلې چې هلته وي هغه هم ځان سره وړې دي. همداشان امنیتي چارواکو هم پیښه تاییده کړې خو په دې اړه د ارقامو د ورکولو ډډه کوي. د ولایتي شورا غړي د عبدالله خاني ویلي چې تر لسو زیات سرتېري وژل شوي. دغه پوسته د هرات کندهار پر لویه لاره د ګلستان ولسوالۍ په مبوساتو کې وه چې ډېره مهمه پوسته او ستراتیژیکه پوسته وه د ملي اردو لپاره چې دغه سیمه یې کنټروله. امکان لري چې د مرګ ژوبلې ارقام تر دې هم لوړ وي.
په ګلستان ولسوالۍ کې د دولت کومه مخالف ډله فعاله ده؟ طالبان دي که کوم بل لوري ده چې دا حمله یې کړې؟
د ګلستان په ولسوالۍ کې تر ډېره د وسوالو طالبانو ډلې فعالې د ګلستان بکوا همداشان د برابلک ولسوالۍ سره دا درې ولسوالۍ سره یو ځای دي. په درو سره ولسوالۍ کې دولت وسوال مخالفان او وسوال طالبان چې د حبت الله ډله ده هلته فعال شتون لري او دوی تر ډېره کوشش کوي په دې وروستیو کې ریاست چې دغه عمومي لاره چې د هرات کندهار لار دوامداشان د فراه هرات لاره هم دا په کنټرول کې ونیسي د وسوال طالبان او پر دې لاره دوی ځینې موټرونو څخه پیسې هم اخلي. یعنې ستراتیژیکه نقطه ده او تر ډېره اوس دوی په کنټرول کې هم نیولې ده.
ډېر مننه احمد شاه فطرت له فراه د ازادي راډیو خبریالو چې په فراه کې د وروستیو دو خونړیو حملو جزئیات را سره شریکول. بیا هم له موضوع لرې نه ځو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هوا په تودېدو سره د افغانستان له یو شمېر سیمو د خونړیو حملو راپورونه ورکول کېږي. د سولې هڅې هم په قطر کې ډېرې تیزې شوې وې. پرون د سولې خبرې پای ته ورسېدې او دواړو لورو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. د بل خوا د اروپایي ټولنې یو رتبه کمیشنر وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید بیړه ونه شي. دا چې دا کوم کمیشنر ده او په دې اړه یې څه دلایل ویلي، جزئیات د سلیم احمد صالح پر پورت کې اوري.
د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی وایي د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه یوې پایداره موافقې ته زمینه نسي برابرولی. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمیشنر نووین ممیتسا پرون سهشنبه د فرانسې په استراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان یوې جلسې ته په خبرو کې وویل:
وی نو دټ لاستینګ پیس ویل ټیک ټایم.
پوهیږو چې پایدار سوله وخت اړتیا لري. یو بیړنۍ موافقه پایدار نه ده، ځکه نو اروپایي ټولنه ژمن ده چې د سولې تر تړون مخکې د دې موافقې په جریان او تر هغې وروسته د افغانستان ملاتړ وکړي چې د پایدار سولې ډاډ ترلاسه شي.
د افغانستان د سولې په تړاو د اروپایي ټولنې دغه کمیشنر په داسې حال کې خبرې کوي چې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرې تر 14 ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدې. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمیشنر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه خو ویل چې ښه خبر هم را روان دی. نووین ممیتسا په خپلو خبرو کې زیاته کړه:
innocent afghan men women and children continue
که څه هم د افغانستان بیگونه نارینه خزه او ماشومان لدغه کړه و زوريږي، لدی سره سره کولای شو هلمن و اوسو چې دغه هیواد لپاره ښه خبر را روان دی.
د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکاري او پراختیا کمیشنر ممیتسا دا وینا د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ پر اوږدمهالې موافقه بحث ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان او اروپایي ټولنې چارواکو په 2013 میلادي کال کې دوه وارې سره کتلي وو او پر کلیدي مسایلو لکه بشري حقونو، جنسیتي مسایلو، شی حکومتولۍ، سیمه ییزو همکاریو او مهاجرت پر موضوع موافقه کړې وه. د اروپایي ټولنې دغه لوړ رتبه کمیشنر وویل افغانستان غواړي چې په ټولو دغو مواردو کې د خپلو وګړو په ګټه د پام وړ پرمختګ ولري او اروپایي ټولنه په دې برخه کې همکاریو او ملاتړ ته چمتو ده.
ستاسو له پیغامونو
لا
تازه راډیو نه د ټولو افغانانو هیله او امیدونه همدا دي چې تازه راډیو د افغانانو یو مشکل حد ته رسوي او ذکر پوښتنه کوي. د معلمینو اتحادیه په ننګرهار کې دمن دی چې ریاست صاحب جمهور او وزیر صاحب معرف او وزیر صاحب مالی سره دا زموږ مشکل حل کړي چې وزیر صاحب هم همداسې کور لري، بچیان لري، مصرف لري، معلم هم لري. په دې شپږو او زرو باندې د هغه کور کرایه ورکړي، ماشوم اوسي خپله انرژي پرې پوره کړي. هیله من دي چې وعده یې کړي او ترسره یې کړي او د معلمینو مشکل حل کړي. نمرو واده وکړي هم نشته، د معاشاتو واده وکړي هم نشته. نو یې زمن دي چې د رئیس صاحب جمهور دا وایي د خپل واده ترسره کړي او که نه ترسره یې نه کړي به نو د سالانه امتحان د اخیستلو لپاره موږ به جوګه نه یو، ځکه چې ذری به کوم خپل اولاد به ساتي. دغه پیغام دی موږ باید ازادي راډیو نشر کړي او وزیر مالیه او وزیر معارف وویل چې ژبه جمهور ته ورسوي. و سلام په احترام.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه محترم موږ ډېر په ازاد یو، دا اردو څخه او د دې مذکورو څخه ډېر په ازاد یو. جنګ د طالبانو سره په 100 متره او 200 متره کې موجود دی، خو دوی 60 کیلومتره لیرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدان وي یا کورونه له منځه وړي خرابوي. ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا او ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې مو پرخو کور موادان په دې لچې مسلو چارواکو هم اوریدلې وي. د خبرونه په دوهمنی مې کې د زارو کاروان اونې خبرونه در تخبرو. هغه راپور چې په کندهار کې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره د امنیتي چارواکو د تیاری په باب ورته وخت پاتې نشو بل خبرونه کې هر مرو خبرو خو اوس فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویل طالبانو سره به پر مهمو مسلو موافقه د افغانستان له حکومت سره په مخامخ خبرو کې وسی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن د ازادي رادیو ته ویل چې خلیزات او طالبان استازي د رسمي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تفاهم ته رسیدلي دي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د افغانستان حکومت لا څه نه دی ویلي. د فراه ولایت د فواید عامې سرپرست رئیس نن د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پژواک خبری اژانس او د ازادي راډیو د خپل خبریال په حواله پر سلیم فراهی حمله د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. او د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ چا زور کوي ژر صفر ته ورسوي. هغه پرون د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو تجارانو غونډې ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بارني سیاست سره دی همکاري وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی هماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په یاد راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزه وزارتونو په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په هند کې څلور افغانان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ډهلی د هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دې څلورو کسانو 960 ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د سرطان ناروغۍ د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته تر تګ مخکې د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق مخه نیولې ده. د نیمروز ولایت امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 155 کیلوګرامه نشي مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. دا یادونه ورده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشه یي مواد نیسي. امنیتي ادارو و کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا و کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو په لسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره دې مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول ښاغلی محیط وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر څو کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
په تیره یوه اونۍ کې په مجموعي ډول 20 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو د 22 قضیو په اړه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 9 قضیې څېړلې او عملینې په بند باندې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په چین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او درېمه ناحیه کې 93 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د پنجشیر ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی او ولې علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی.
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاق په اړه د یو کارپو سره مرکه لرو.
دا وب چې موږ د دې تاریخ سیلا کولې د مرغۍ دغه وب چې شلې اخر مې ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه یم خالي وزر لکه یې پاتې.
په دې اړه هم راپور لرو چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو ډېر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشه یي مواد د پلخمری په خار کې د ننه او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبدالغفار په نوم یو معتاد وایي چې د یو درنه غمل عملی نشو ته مخه کړه.
لور می راړه جړلې و مولې جړې ول د پلاني لور ولم زیزه د پودري لور.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
وسړیا په دې پرسال کې څه شي دي؟
خزه ته خدا څخه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. لنشي موادو سره د مبارزې او کورنی چار وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنار په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل له څه مهاله راهیسې چې د کورنۍ چارو له وزارت سره د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کېدو پرېکړه سوې. دوی دا هڅه پیل کړې چې خپل پخواني پلانونه د کورنۍ چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت ډېرېدو مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واورې او بارانونو د ډیر ورښت له امله په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیله من سوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خو دا اندېښنه هم شته چې د اوبو له ډېرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه سروې کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډېرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي شي.
فیرند پروسه ادغام سازی عملا در بین
اوس عملا د دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي، که څه هم له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخواني پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به یې کارونه، پالیسۍ، پروګرامونه او اجرایوي برخې څو برابره ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سي د ګډې سروې پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان 6400 میټریک ټنه تریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې 90 کم شوي دي. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو دا یو طبیعي کموالی دی چې د واورې او بارانونو له ورښت سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وسي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ شي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی یا ولې علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی، دغه دلیل همدا دی چې هغوی چې نور هر کښت وکړي نو هغوی ته د خپل مصارفو پیسې نه پرکړي. زما په نظر دا بهترین لار همدغه ده که د بزګر سره، د دیکان سره، د زمیندار سره دا کومک وسي چې د حاصلات مارکیټونو ورته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم شوی و، خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې شوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت زو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې در سره شریکوو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسي خلک وایي چې فقر، بیکاري او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمیر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 6000 ته رسیږي چې ډیری یې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څه مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر موسینی وایي چې باید د نشه یي موادو د استعمال مخه ونیول شي.
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونه ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالی اندېښمن کړی دی.
نشه یي مواد د جګړې د تمویل تر څنګ یوازنۍ ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشه یي زموږ ځوانان چې یوه بشري قوه ده له پښو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار کړي دي.
ښاغلی نعمتي له نشه یي موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشه یي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولی شي چې د نشه یي موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر
نشه یي مواد د پلخمری په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
اتحاد اشخاص ته همکاري وکړن.
کڅه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت سفر شوی وو، خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنۍ شوه نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیرېدو شو.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه
په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، دې کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کاله د یو استاد سره کار کاوه، بیا خپل مستاس ولم ته د پوډرو زه خپل پوښته کار وم چې یعنی نور کارونه اخلاص چې د پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل انداز ټیش جوړوم چې د دې په باره کې ما دوه کاله مکمل د یو استاد سره لاندې سوات استاد نه مې د پاکستان او د سوات دلته چې په لمن کې یا کندهار کې اول دوره دا جاری سولې دوه غزاګي سبا یو نیم راتلی اغه زیات پیسې اخیستلې نو کم چې ما دې پیسې باندې ولیدلې بیا د سوات استاد سره ځان ملاو کې د زړه د سره دوه کاله مکمل ومه. نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په $3,000 د 1 کیلو سودا ورسره کړیو، بیا زه سوات استاد باړه ورته کښېنستلو ما ټیس چې وکړی د سوات استاد سمپل یا ټیس چې وکړی زی ولاړ تللم، بیا می استاد مسخرام را باندې وکړل وای خدای دې استاد ځان ونسی چې زه دې ځای ونسم سترما واوښتلې.
ستا به دغه معاش او امتیاز نور په نسبت څومره؟
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا ول تاریخ سره 20 جوړیږي، او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2500 روپۍ راکولې چې یاندې زب تلر وی ساته نشم. ما بس پتر ساره کمیس کشي خالد خپل مزدوران ته ولاړم چې ساره پوری به ما ته کار کوي. ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخستلې دا نه میشتانه پیسې لري نه بشي جار د نیپال راغلی و 1500 کیلو سودا وکړل تیس مې ورته جوړ کی ما ته 12 لک کالداري یاندې بخشیا امتیاز راک.
د کوم ځای خلک وو چې دغه مواد به اخیستل؟
دا د ترکیه سره دی، دا د نیپال هیواد راځي، د برما سره دی، د بوم سم راغلی ایران، د بوم سره د پاکستان سم راتلل، بل مرز د پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچې چالت دی من ولایت پای دی. خاص بل شي نسته بدون تاریخ او بدون د پودورو چې د ایران راځي هم د پاکستان راځي.
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې؟
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبزې یعنی تیاره بیا سرنشینه کشب نه کې په یو سرای کې هلته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راځي. د حکومت دسترسی نه لري په داسې ځایو کې د دې کارخانې.
په کومو کارخانو کې په کومو ځایونو کې کار کوي؟
په هلمند مساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی، ماسنګین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی، خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی، بارامچه کې مې کړی دی، شو ولسوالۍ ورته وایي، ازارجو کې مې کړی، مرجی ولسوالۍ کې کړی، یعنې د هلمند کوم ولسوالۍ چې وایي هلته ما د دېو کار کړی دی.
څومره موده مخکې تاسو غوندي استاد وایي دغه سیمې هغه حیوانات له متات شي دغه سی پیخو سره تکله مخسوي
مجال ته پداش کې نورې مرغۍ نه وي د شهرو میناګان یو درې څلور دانې وي دا وبچ مده د تاریخ سې لکولې دا مرغۍ دغه وبچ شلې اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه یم خالي وزر لکه پاته وي درې څلور پنځه ورځې دا کار بس هغه وبدوی تامیلا او نسولې درې مورځې دا سره غشت او تلم چې می کتلې څلور پنځه دانې دا سیمې پرته وي.
تاسو به کله کارخانه کې کار کاوه؟ په تا کې کوم تغیر راتلی؟
زه به نشوم په څلور ویشت ساعته کې یعنی یوه ډوډۍ د لس روپۍ دا ډوډۍ ما نسوله خوړلی. بیا چې به مې کوم وخت کار پرېښو چې کور ته به رالم هلته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې وم، دردونه ما تېروله، مریض به وم، هل پروت به وم. یوولس کاله کېږي چې زه د دې استاد سوی یم، نوره مې توبه، نه مواد جوړوم نه مرځمه کارخانو ته، ځکه زما د لاسه هم ډېر خلک خراب شوي دي. ما ته معتادان راتلل هلته کارخانې اصل خاص بدغه د پاره راتلل ګرد برز ماته په دروازه کې باندې ناشته.
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول؟
د میاشتې چې درته وایم ما شپانه سلاک کالداري هم جمع کړی دي، ځل سلاک هم جمع کړی دي، کم وار چې کم تجاران ماته امتیازان دا کړی کې یو میاشتې ما 2.5 لک روپۍ هم د کارخانه سره کوټه والا کړی دي.
ستاسو به دغه زیاته ویره لچی شو؟
موږ زیاته ویره یو خو د چاپی سو او بیا زیاته ویره مو د بیرونی نه پر سو چې دا نه پویږ یا صابون استعمال نه کیه شامپو استعمال نکی یا داسې بل شی استعمال نکی چې د دغه تجار یا دغه سړی مال خراب نشي.
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي؟
د سربستان مو کمال د اوبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودر چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویج یا صابون ورول ویج یا یری ورول ویج هغه مو کمال د بیناوړي هلته موږ څلور پیرداران کښېنول د وسلې سره سړی چې به مدلته په کارخانه کې نیوی ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درسته چپن د نورو مزدورانو سره جنګ و جنجال ونه کړي ځکه چې اعصاب یې ګډوډ کېږي ږغ دې په زور نسي چې نور امسایه خبر سي او تر خوله دې چاته ونه وځي چې دلته کارخانه ده یعنې په اوته کې ته رخصتي لرې پټ به ځې پټ به راځي
هغه کسان چې تاسو سره یې کار کاوه هغه روغ وله او که په نشه باندې روي
دا چې پزه بسته کې ام نه کېږي تنفس نسي کولی خو ګرمې ده کې ایله کې دا تاوه شو دودو په دماغ باندې ځي نشه کوي دي او دغه چې کوم هلته کار کوي هغه معتاد دا تاوه شي دا تاوه شي پر سړي باندې ولاړېږي سړي پر دماغ او پر سترګو په خوله نه وځي سړی خپله نشه یي
دغه مواد چې به وړل دا پر کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وته
شپش پښتمه لسلند کوزر دی یعنی باډي ورته وایي هغه ډیر تیز دی باغ کې دوی پیری یا دری پیری کوي بد بازار کېلو مال راچی دا په یمن د سراتل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچاکی لارو باندې پر میوان ولسوالی باندې تمر باندې دشت پورته کې جریخت پر دغه لار باندې وړي بارام چیته چې د یمن اخیری ولسوالی د پنامه د دیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرزي اخو د پاکستان کاریزاک د نوشکي ډالبندین او چاګي چورته وای کښته ګردي جنگل دی دی خواته د بارام چده یی ترپ تیره بات دی ایران دی د ادرسره کشورونه سره ځای سویل اغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بطاریاک سره او ک بدا ک مواد سره نه د پاکستان حکومت مشته چویل نه د افغانستان حکومت خون طالبانو نه بل چا مشته چوی شپه به مجال تابع دی د پاکستان ته خبره کی ورځ براتلو خپل کار وته
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeorl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر 2.5 میزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار چې هیروئنس کوي تراتم ټولګي پورې مکتب لوستی دی د ترنشه مخکې د سهار له خوا خیاطی او ماپښین به ورزش کاوه د یو وای چې د یو درنه غم له عمله نشوته مخه کړه دا چې دا څه ډول غم او ورس عبدالغفار له څه ډول ستونزه سره مخ شو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
زیج خپلون د خلی سګریټ سره را مخالفه دلته ما ته یو مشکل خانوادګی را پیرسو ما کورواله او پاسور انو ډیر خنجګرم فتکان کې ناسم په خیاطی اختم از ما یو دوند ولاناله او درو لپاره ولې داسې خوشی نه ما داسې مشکل خانوادګی دی ولزه به یو شی دروشون د مشکل را پکې ما څنګه شی دی ولې رانی چرس چې دا ما وس کوي عمله د تکان او خیاطی او پریشانی دولت کو د پر رتلی رسو نو دا رقم پخته سنم بیا زه خپل شپش کاله پاکم بیا مې بل واده جوه کوي د روژې پر 15 مې زه یو پاسو د روژې 23 لور مې وپاسو بعض شپش کاله بس دا خطر است واسو بیا ولاړم ومې سکول ښه سم بدن مې درلودی ورزش مې کوي ما په بدن کې دون تغییر راوستلی کلم ځکه آسمان دونه تغییر راوستلی پخوا به داسې و چې ما به د عمل نه کوي مال بس زهم پر ځای دنیا ملامت چه حقیقت وی موش خپلی پیترورم پر زن چه ولی زن تا مدیتر یا ولگی تنیوالی زن تا وارا چو موش خپل پرغنده که دو باغونه لرو یو دانر یو دانگورو خپل پدری سرائیم پا خود شهر که دید شیدان و چوک و توای داغ سرائی دا 15 لک سرائی و من پا 15 لک خرد که اغه سره اوس په 50 لک په شپېڅه لک کوم نظر کې نن روز خو په عمل اخته شه ورور ورور غلبیم نس مش باغ جدي مثلا په 15 لک په 40 لک اجاره کې دا چې به اجاره کړم ورور ته جوړ لرم د ازما د باغ مثلا وصول یا د ازما پیسې په 15 لک اجاره کړی ول په 10 لک زبم په دې کې سکینو م په نشه کې بم اغه بیم په 0 او په 2000 را کولې نشم دست شیده یه پوله چه بار که لویلی که ده بچ شیده یوز ما لور ده جیر را بنجی گرانه ده ده تو کار ده ده را لرم پا غر کلاس را بچی ول بابا مالا ول بلاش ده بلا ده پریرد ویه جلر امال بس سیلی بیا یو روز دست که سر پیرسو ده ناسم لور می را را جلره و مولی جلره ول ده پلانی لورو والم جزه ده پولری لوری پر جوان دو زندگی که ده پرمای دیر بس تاثیر وکی
زدان سر چرت و سوج پیکروی ما لا خودی نجوری دادا پودر دا خبر که جوز ما دانشن نکوله دیر جرات نسوی کوله جی از ما لوری والی یا پداخل انو بایمی دا تصمیم دادان سر وطری جی بس دا بلانو
عدالت اول فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0992 225 بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یو بوجي ورسره وي. د انور مېرمن سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجي کې څه شی دي. کله چې انور د بوجي په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي نو هغه ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجی کې کور ته څه شي راوړي دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا په دې پارسل کې څه شی دي؟
خزه ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي. بل به څه شی خو تاریاک دي.
اوف نور تاریاک دی راوړل؟
ولی له تاریاکو څخه دې بد راځي. دا تاریاک نه دي، سم سره زر دي. سره زر
د غم سره زر دي شي. د دې غم لړلو تاریاکو له لاسه مې د بدن غوښې تورې اوبه شوې.
ولی خدای دې خیر کړي، تاریاکو څه بد رسولې دي.
وېرېږم چې پولیس رانشي او تاریاک یو نسي. که خدای مکړه پولیسو تریاک را څخه یوړل مینه به مصپیره شي.
اندېښنه م کوه، نه یوړي. تر اوسه زموږ کور ته پولیس راغلي دي چې ته ډارېږي.
نو لوخی خو هره ورځ نه ماتیږي، یوه ورځ د بدبختۍ وي. که پولیس راغلل ټولې پیسې به مو اوبه یوسي، سوال ته واړ شو.
وایي ګټه په تاوان کېږي. هره ګټه تاوان هم لري، خو شکر موږ تر اوسه پورې په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دی سړی، یو بل کاروبار وکه، دا کار ډېر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
داسې ګټه دې په اور وسوځي چې زموږ ژوند تباه کوي.
نو څه کار وکم؟
کارونه خو کم نه دي، یو بل کاروبار وکړه. یوازې خو همدا د تریاکو کاروبار نه دی.
تا بیخي د مرغۍ زړه دی، لکه وزه داسې ډاره نه یې. دا بې ځای اندېښنې پرېږده.
که پولیسو دا تریاک راڅخه یوړل بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد، بچیان به مو وږي تږي پاتې شي.
اوه ښځې، درته ومې ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
اوهو دا ښځه پولیسه څنګه زموږ کره راغله؟
خولې مېلمانه غواړې؟
اوهو ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی چې در ونیسه چې ومې نه داډي.
نه دې داډي، چغه شه ورک شه.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم سلام خورې، په خیر راشي. راځه پر دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنم، ستاسې کره لږ کار لرو، بېرته ځو.
زموږ کره کار لرئ؟ څنګه کار؟
خورې کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي، ته یوې خواته ګوښه سه، موږ ستاسې کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسې کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دې زه یمه. ته ژر ګوښه سه چې نور پولیس راسي او کور تلاشي کوي.
سمه ده، زه به غوجلې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هېڅوک نه درځي، یوازې زه درځمه. هېڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس تا سره هېڅ غرض نه لري او نه دې ویني.
سمه ده، زه به غوجلې ته ولاړه شم.
کومندان صاحب راځي.
تبیا د سپی وګوره چې نوم فریدي چغه شو راشه. خابل قز جانې هغه زیرخانه چیرې ده؟
دغه ده، هغه زیرخانه دغه ده، دلته ده. اوهو په دې زیرخانه کې څومره ډېر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو دا بیلر خو ټول له تریاکو ډک دی. ته هغه بل بیلر وګوره.
دا بیلر هم له تریاکو ډک دی.
بس زموږ راپور سم و. دا د هغه قاچاقبر کور دی چې موږ ته یې راپور راغلی و. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تریاک شته؟
دا څومره ډېر تریاک دي. دا کور خو سم د تریاکو ګودام دی.
بلقیس جانې ته پولیس ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.